د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو د مدني فعالانو او د ټولنې د نورو پرګنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیکه حمله ده. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي موسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې دا یې په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې عمومي غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدل شوې ټولنې استازیتوب کوي یو مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لوی ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لانز نن په یوه ټویټ کې وویل چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. دبرلانز پر خېلو خو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یو ورځ هم نسپموي. یوناما له دې مخکې ویلو چې په دې هیواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارز مکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی و. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری پال غړی مایکل مکاول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره باید له افغانستانه ټول ځواکونه ونباسي. مکاول چې په استازو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مخکښ غړی دی پرون یکشنبې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې د هغې ارزونې د موندنو ملاتړ وکړ چې د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. دغه ډلې چې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد کوي د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان نه د ترمۍ میاشتې د امریکایي ځواکونو د وتلو ضرب الاجل چې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال په شوي تړون کې یادونه شوې تمدید کړي. ښاغلي مکاول زیاته کړه دی به هم د بایدن له نوې ادارې سره ګډ کار وکړي چې په افغانستان کې د پام وړ ځواکونه پرېږدي تر څو د افغانستان او هم زموږ د هیواد د ملي امنیت ګټې خوندي شي. د بایدن اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو چې په اوس وخت کې شمیر 2500 ته رسیږي د وتلو او هم له طالبانو سره پر شوي تړون له سره کتنه کوي. خو د یو بل خبر له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي نو د هلي وازنۍ غوره لارې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبان او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته چیرمه د پاکستان په شمال لویدیس کې پر یو موټر چې دی وی غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالانه په کسپری وی د ذکرې څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور ټپ کړی دی. د خبره د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته کړی او ویل چې د پیښه نن دوشنبه د میرلی خارګوټي په ای پی اکلی کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړی او ویل چې امنیتي ځواکونه سیمه کلا بند کړی او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالي شوي پیدا کړي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ایران وغوښتل چې دای په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. ماس نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کانفرانس ته په وینا کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې دریس ته په اشاره وویل چې دا اداره لیواله ده چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. هغه زیاته کړه مخکې له دې چې دغه تړون دومره ویجاړ شي چې د ترمیم وړ نه وي، دا د ایران په ګټه ده چې اوس خپل دریس بدل کړي. ماسوئل جرمنی تمه کوي چې ایران د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره بشپړ همکاري وکړي، داسې چې هغه بشپړ شفاف وي او ورسره په کړو ټولو ژمنو عمل وکړي. د دغه ادارې مشر رافائل ګروسي تهران ته له سفر وروسته پرون بیرته اروپا ته ستون شو. ایراني چارواکو تهران ته د ښاغلي ګروسي سفر او هغه موقتي موافقه چې دواړو لورو له اټومي تاسیساتو څخه د کتنې په اړه ترلاسه کړې دي یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه استایلې. په داسې حال کې چې ټولې خواوې د دغه تړون د ژغورنې هڅه کوي، دغه موافقه ټولو لورو ته یو فرصت برابروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15.2. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.1. مزار شریف اسمان ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.4. او جلال آباد اسمان ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو مخابنې خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د بشری حقوقو نړیوال شورا ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې په ورستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نخښه کیږي. ولسی جرګې نن د 1400 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه.
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د سوانګ او نورو ارتیاور موادو د بایو د لوړیدو له کبله د خلکو شکایتونه واوري.
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو خوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوي، همدارنګه غوړی، همدارنګه وړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له امریکا غوړی چې پر د هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړی. سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې پر وړاندې سیستماتیک یرغل دی. خغلی غنی دا څرګندونه نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصيل اجمل انت اوروي.
جمهور رئیس غنی په دې انلاین غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو او افغان حکومت لپاره اساسي بشري حق سوله ده. هغه د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته په اشاره زیاته کړه. هغه څه چې افغانان حقدار دي هغه په یو خپلواک ډیموکرات او یو موټی هیواد کې د شخص د ژوند، ازادۍ او امنیت حق دی. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې پر اقتصاد روانې جګړې د اغیزو په اړه د نړیوالې ترهګرۍ د یو بنسټ د معلوماتو پر بنسټ یوه بیلګه وړاندې کړه چې د په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو سره تړلو فعالیتونو د افغانستان کورنیو ناخالصو عوایدو ته اتلس اشاریه شپک سلنه زیان اړولې. افغان جمهور رئیس د بشری حقوقو د شورا په شپږ څلوېښتمه عادي غونډه کې د وینا پر مهال دا وویل چې په ایران او پاکستان کې لا هم شاوخوا 15 میلیونه افغانان کډوالۍ کې ژوند کوي. هغه په افغانستان کې د هغو شمیر چې جګړو معلول کړي 125,000 یاد کړ او په دې هیواد کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر 400,000 وباله. پر دې سربیره ښاغلی غنی وویل شمیرې د هغې رښتینی کړاو څرګندونه نشي کولای چې افغانان ورسره دا مهال مختی.
The recent wave of violence against our people, civil and civil
زموږ د خلکو پر ضد چې پکې مدني او حکومتي ادارې د بشر حقونو او مدني بنسټونو رانیولې تر رسنیو قضایي ادارو د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کوونکي او امنیتي ادارې شامل دي، همدارنګه تر دې قانون او سوداګرو د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ د ولس پر ضد د یو سیستماتیک یرغل څرګندونه کوي. هدف یې وژنې د هغو افغان ښځو او سړو په وړاندې تیره تیغ دی چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ په ټولنه کې د ژور بدلون استازولي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې جمهور رئیس غني د افغانستان په اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د تسمین شوو بشري حقونو او فردي ازادیو یادونه وکړه. ویل دا مهال د افغانانو تر 70% لویه برخه چې تر 30 کلنۍ ښکته عمرونه لري نه یوازې د اساسي بشري حقونو له تصور سره بلد دي، بلکې د ده په وینا د اساسي قانون پر بنسټ د ترلاسه کړي حقونو پر مټ له حکومت سره خپل تفاهم او غوښتنې په همدې چوکاټ کې مطرح کوي. د اشرف غنی په وینا سولې ته لاسرسی د افغانستان ملي لټون دی. د نوموړي په وینا دا مهال ټول افغانان د یو داسې ډیموکرات خپلواک او یو موټی افغانستان پر جوړولو ګډه اجماع لري چې په خپلو کې او هم له نړۍ سره په سوله کې ژوند وکړي. د ښاغلي غنی په وینا دوی دا مهال سولې ته د سیاسي هواري لارې د رسیدو په برخه کې د تاریخ په یوه نادره شیبه کې دي او په وینا یې افغانان او حکومت یې د دې پرانیستې شیبې د بیړنیتوب درک لري. دا نوموړي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د یوې پراخې جګړې له ډګره د آسیا په څلور لارې او د نړیوالې همکارۍ په ډګر بدل کړي باید سخت انتخابونه وشي. نوموړي د سولې په بهیر کې د بشري حقونو په ساتلو یو وار بیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ښکېلتیا غوښتنه وکړه.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر همدارس په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت سقوط ونه کړي. اشرف غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوي مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور لاره خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لاره برای خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت دړنګېدو یا سقوط خبره هم بابي زو بلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ 13 اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر نن نه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خدای افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کې ناستو ته تیار نه دی. لدی عمله په روانه جګړه او تاوتریخوالی کې د ملکی وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکرات په بهیر کې د ځند لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د نن د تعدیلاتو له راوستو وروسته په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه. د جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې عمومي غونډه کې وویل د خلکو د استازو هڅې د دې لامل شوې چې حکومت یې سپارښتنې او غوښتنې ومني.
ستاسو پر ځای او عادلانه هڅې د دې سبب شوې چې حکومت ستاسو معقولې غوښتنې ومنلې، چې له دې ډلې سر د وري له میاشتې د دولت ټیټپوړو مامورینو او ښوونکو په معاشونو کې 2000 افغانۍ زیاتې شوې.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافی په بودیجه کې د بدلونونو په اړه وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې دریمې مسودې کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوي دي. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نورو مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه وړل شوې ده. افغان حکومت د دلوي په 13مه د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولیږله چې بالاخره له نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان جمهور رئیس هم د ولسی جرګې لخوا د 1400 مالی کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې. د جمهور رئیس مرستیال ویان دا وخان مینپال رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه، او هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلانونو او برنامو په ځانګړي توګه په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره مهمه وبلله.
له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه کې د معاشونو نه یو شانوالی، د 20000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې یې له امله دا بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د 1400 زیږدیز مالی کال ټوله بودیجه 343 میلیارد افغانۍ ده، چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د 1400 کال بودیجه بالاخره د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د هیواد په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو دوه ورځې وروسته له هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ توکو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمیر معترضانو د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤوف د نه خلاصېدو په غبرګون کې دریو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې، او په عین حال کې یو شمیر لویو مسافر وړونکو او برړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کاربندیز وکړ. خو کابل ښاریان اوس وایي پلورونکي چمتو نه دي چې خوراکي مواد او سونګ توکي په مخکینیو بیو وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سونګ توکو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وایي بیکاری، بېوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 50 روپۍ وو، خو اوس په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی، همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، نو دوی د دې واسطه نه لري چې مالي مواد ځان ته جوړ کړي. افغانستان د تجارت
داسې حال کې دا چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
د چریانه چند روز
ټاکل شوی پلاوی بازار ته ځي څو د احتکار مخه ونیسي. له څو ورځو راهیسې په څو ولایتونو کې زموږ ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې توکي په لوړه بیه پلوري خبرداري ورکړل شوی او د ځینو بیا هټۍ تړل شوی دي.
د خوراکي اوسنتو کولوي پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته مواردو لامله د توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راښکته شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په کندز کې یو بیوازلې میرمن و یورستل دی چې میړه اته کاله مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال په چاردری ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس کړیوان ده. د پینزو ماشومانو د مور وای چې د بی وزلی او بی سرپرستی له کبله کوچنیان له خوندزي او تعلیم نه محروم پاتې شوی دي. په دې راپور کې د میرمنې ستونزو ته کتنه شوی.
د شپږ درس کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمن جګړه کې وژل شوی. هغه د محل خپلو پینزو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمې کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چې سره جنگ کوم خپل ورن سره جنگ نه کوم چې نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته د اخر ځل چې بوته سره شهید شو ولاګېده. پنځه اولاد مې دی وروره او یو راره مې پلان شهید شو د لیوانتاور په پوسټه خاطر چې روانو لګېدل او مړ له خرم سره راوسته دیغه یو ځای پاتې راغم له ما سره د ساتمې او د خپل من پنځه اولاد دي.
سکینه چې سره او ظاهری بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي د شهیدانو او مالیلینو د چارو امیرت راغله.
دلته راغلم د اسناتو لپاره مې کدام کارتونه زمونږ راوځي کرا پیسې زمونږ راوځي دا یوه نن ته بل کالی مالی کوم بوجي وړه به واخلم یو چیرې خوراکي به واخلم. غریب بیچاره بی خي هیڅ دې خدای نشته اولادونه به کالی به خو به بده به پای پوشه نو مونږ ډیر زوري ګډیر زونه خپه دي.
پر دې سربیره سکینوای د خلکو په کورونه کې کار کوي څو خپل بچانو ته د ماخام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کال شوې کومه د خلکو پر شوې کومه په قران د لاسونه وګوره پاک نسوې دي. زما د خلکو کوټه پاکومه کال شوې کومه شیشه پاکې کومه بیا خپل اولاد ته یا اوریږي راکی غول راکی آش پیسې راکی انده د ماورز د تیری ګوره.
د سکینې لپاره تر ټولو زورون کې دا ده چې به وزلې ماشومان له خوځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو به خو به بده یم څنګه چل کوم بچی مې ماري دي او بچی مې په خدای چې زه به مکتب ویلې وروره له مکتب مې راو کوم ته زه غلطه ګرځوا چې د کالې یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و د غلطه لپاره مې مدرسه غلطه ګرځوا کال ته یو شی پیدا کړو څنګه چل مې کړی وای.
د دې مېرمنې زوی 14 کلن عبدالله هیله لرله چې پراتلونکو کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
کندز
کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دې پروژو له فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو نه برخمنې شي. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 16 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه یولس په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
په دې کې تقریبا 4,318 کورنۍ او 4,318 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه پاکې د چښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشاله دي. دی وای مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یو تن کلیوال د دغه کلی دا پروژه چې د انکشاف دیاته خوا څخه پیل شوی و نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلې چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د چښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی شي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول یولس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. په څو شیبو کې دا خبري مجله قدر منوریدونکو پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونې د ورستی راپور اوریدو ته رابولم چې یو نړیواله مسله ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او شینجن یا سینکیانګ ایالت په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې وې نرمې کړي کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل: موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. دا چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریک دی سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړې. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگټن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوي هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحده ایالاتونه باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي، چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لري کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي. وانګ همدارنګه ویل امریکا باید هغه څه پرېږدي چې د چین د ټکنالوژۍ د پرمختګ غیر منطقي ځپل وبلل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.